تاسو ستړي مشه د ازادي لړو قدر من اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي. په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټ پروګرام اوریدل شي. د افغانستان سیمه په اړه بل بل مطالب راغون شوې دي. او ریچ د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وايي په دې ولایت کې سیشن به د ورځې په بریدونو کې د ایران لاس ته او د ځان وژونکو په خپلو اعترافاتو کې دا منل چې دوی له ایران څخه د ولایت د ځان وژونکو حمله لپاره راستول شوی. د غرض اول چې د افغانستان په خاورې د پاکستان د راکټي حمله دوام د دې سبب شوی چې د ولسی جرګې ځینې غړي له امریکا او ځینې نور هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو تړونونو په اړه پوښتنه راپورته کړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، ناجیه صفایی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د نیمروز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سه شنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د ایران لاس و. د ماليزیا فدرالي محکمې فیصله کړې چې یو افغان سوداګر استرالیا ته وسپاري. او راپورونه وایي چې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یوې هډې کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر او شپږ وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وايي په دغه ولایت کې د سه شنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د ایران لاس ته. په دغه بریدونو کې له ډیر شو زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د نیمروز د امنیت قومندانې مرستیال جنرال عبدالرحیم وویل لس ځان وژونکي د ایران له سراون سیمې څخه د ولایت د حملو لپاره استول شوي وو. د هغه په وینا نیول شوو درې ځان وژونکو اعتراف کړی چې دوی د ایران اوسیدونکي دي. تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پرون ایران تورن کړ چې په دغو بریدونو کې لاس لري. دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې په دې اړه د ایران له سفارت سره جدي خبرې وکړي. د ډنمارک اردو په هلمند ولایت کې د خپل یو عسکر د ټپي کېدو خبر ورکړ. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په دغه عسکر باندې د پیاده ګزمې پر مهال ډزې وشوې. د ډنمارک اردو ویلي چې دغه عسکر پرون چهارشنبه ټپي شو او د هلیکوپټر په وسیله یو نږدې روغتون ته ورسول شو. ډنمارک په افغانستان کې 200 عسکر لري چې اکثره په هلمند ولایت کې میشت دي. د ماليزیا فدرالي محکمې فیصله کړې چې یو افغان سوداګر استرالیا ته وسپارل شي. د ماليزیا د پایتخت کوالالمپور پولیسو سید میر بهرامي تیر کال د قشنګری په تور او د استرالیا په غوښتنه نیولې و. ریپورت وایي چې د استرالیا چارواکي ګمان کوي چې دغه کس افغانان له ماليزیا څخه استرالیا ته لیږل. راپورونه وایي د پاکستان د هوایي ځواکونو په یوې اډې کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر او شپږ وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو تېره شپه د پنجاب ایالت په کمره ښار کې د ماناس په هوایي اډې باندې برید وکړ او نښتو 3 ساعته دوام وکړ. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پاکستان لسګونه هندي بندیان خوشی کړل. دغه کسان د پاکستان د تاسیس په مناسبت هند ته د خنیت د سرګندولو لپاره پرون خوشی شول. دغه شوخه 55 کبنیون کې په یو بس کې لاهور ته ورسول شول او له هغه ځایه د سرحد له لارې هند ته داخل شول. پاکستان دغه هندي بندیان په داسې حال کې خوشی کوي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې په دې ورستیو کې یو څه ښې شوې دي. پاکستان د 1947 کال د اګست میاشتې په 14 نیټې له برتانوي هند څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دغه هیواد ته سره درې ځلې جنګېدلی دی چې دوی د کشمیر د لانجې له امله و. د اسلامي همکاریو سازمان د سوریې غړیتوب تعلیق کړ. دغه اقدام په سوریه کې د یاغیانو پر ضد د بشار الاسد د رژیم له خشونت ډکو اقداماتو سره تړاو لري. که څه هم ایران له دغې پرېکړې سره مخالفت کوو، خو د غونډې په دوهمه ورځ د اسلامي همکاریو سازمان غړو په دې اړه موافقه وکړه. د اسلامي همکاریو د سازمان چې 50 غړي لري، د مشرانو غونډه د سعودي عربستان د مکې مظیمې په ښار کې جوړه شوې وه. په ان حال کې د سوریې په شمال کې د وسلوالو مبارزینو په یو مورچل باندې د دولتي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د سارنې سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی وایي چې د حلب ښار ته نږدې د عزاز په سرحدي خرګوټي باندې دغه برید پرون وشو. له دغه برید مخکې دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دمشق کې نښتې وشوې. د بشري حقوقو فعالان وویل چې دغه نښتې وروسته له دې رامنځته شوه چې وسلوالو مخالفینو د دمشق په لویدیځ کې د مذهب سیمه کې د دولتي ځواکونو په پوستو برید وکړ. دغه برید دولتي ادارو او د ایران سفارت ته نږدې وشو. د عراق چارواکي وای پرنه یو بریدونو په دغه هیواد کې لکته لګنه کسان ووژل. له ټولو مرګونو برید د عراق په شمال کې د ډیالي ولایت د مقدودیه په بازار کې د یو موټر بم په واسطه تر سره شو چې لکته لګه 14 کسان ووژل. بل موټر بم د ډیالي ولایت په مرکز باقوبه خر کې وشو چې لکته لګه 2 کسان ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. دغه راز د عراق په شمال موصل خر کې هم وسلوالو کسانو په دوه جلا بریدونو کې لکته لګه 3 کسان ووژل. دغه بریدونه د عراق په امنیتي ځواکونو باندې د خونړې بریدونو د سپې پترس کې ترسره کیږي. په عراق کې د القاعده شبکې مربوط ډلو تیرونې په جون او جولای میاشتو کې په امنیتي ځواکونو باندې د وښتو بریدونو مسولیت په غاړه واخیست. د عراق روغتیا وزارت وویل چې وسلوالو کسانو په تیر جولای میاشت کې 315 تنه عراقیان وشلې دي چې دغه میاشت په تیرو دوه کلونو کې له ټولو خونړې میاشت بلل کیږي. او یو نوی کلن شاهزاده فلیپ د برتانی ملکی دویم الیزابت خاوند د هغه سل عمله چې احتیاطي اقدامات بلل شوی دی پروختون کې بستر شوی دی. د بکینګهام مانی یوی لمی وویل چې شاهزاده فلیپ په احتیاطي ډول بستر شوی دی. لمی د شاهزاده فلیپ د صحي وضعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سې شنبې د ورځې په بریدونو کې د ایران لاس دی. د بلخ د ولایت شورا غړو یو ځل بیا په مزار شریف کې د ایراني وژل شو ډیپلوماتانو په نوم دی واټل نومولو دفاع وکړه. وایي دغه ډیپلوماتان افغانستان ته د خدمت په لاره کې وژل شوي، خو یو شمېر کارپوهان وایي دوی ایراني جاسوسان.
اینا خب در جاده های شهر مزار شریف مایک ددانشان بود، لسپیکر ددانشان بود و تبلیغ میکنند که مردم بخیزین به علیه طالبان بخیزین. این مسئله داخلی افغانستان بود، به ایران چه ارتباط داشت؟
د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو دوام د دې سبب شوی چې د ولسی جرګې ځینې غړي له امریکا او ځینو نورو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو تړونونو په اړه پوښتنې راپورته کړي.
دغه استراتیژیک پیمان سمانه نو کچېره دوی په خپل لغ باندې د موږ سره اغنه کوي، نو هیڅ ضرورت نه ده باید د لغوه شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د غرض په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د وروستیو حالاتو له حاله مو خبرو. بیا سوریې په شخړه کې د ایران د لاسوهنې او د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د احتمالي ممنوع زوند رامنځته کېدو په اړه امریکایي چارواکو یو لړ څرګندونې کړې. ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام هم درته خبرو. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیشن بي د ورځې په بریدونو کې د ایران لاسته دي. دغه چارواکي وایي هغه کسان چې نیول شوي په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د ایران اوسیدونکي دي او له هغه ځایه د ځان مرګو بریدونو لپاره دې ولایت راستول شوي وو. نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په راپورټ کې.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سیشن بي د ورځې ترګریز بریدونه په ایران کې پلان شوی وو. امنیتي چارواکي وایي هغه ځانمرګي چې دوی نیولې په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې دوی د ایران اوسیدونکي دي او دا هغه ځای دلته راغلي دي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندانۍ مرستیال جنرال عبدالرحیم وایي چې ټولټال 10 ځانمرګي د دستار په مشه د ایران د سراوان سیمې څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي وو. د پوینا تر اوسه د ځانمرګو څخه څېړنې بشپړې نه دي شوي او ګمان کېږي چې نور مسایل هم بربند شي. تر کومه ځایه چې ثابت شوي دغه درې ځانمرګي چې نیول شوي د ایران اوسیدونکي دي. تر هغه ځایه چې دوی اعتراف کړی دوی مشر عبدالستار نومیږي چې د ایران د سراوان اوسیدونکی دی او اوس وژل شوی دی. عبدالستار نومي دوی د نیمروز ولایت د انتحاري امنیت لپاره راوړي وه. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بروس هم په دغه بریدونو کې د ایران لاس بولي. د ولایتي شورا مرستیال وایي په دې وروستیو کې د کمال خان پر بند منظم کار ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي او د هغه د مخنیوي لپاره پر افغان دولت فشارونه راوړي. دغه نظامي خوځښتونه چې په نیمروز ولایت کې شروع شوي زما په اند ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې دلته د بیا رغونې پروژې په خاص ډول د کمال خان بند پروژه پر مخ لاړ شي. دوی غواړي په دې توګه هغه شرکتونه چې دلته کار کوي وویروي تر څو دغه کارونه خوشې کړي. د سشن په ورځ درې ځانمرګي بریدونه د نیمروز ولایت په زرنج ښار کې وشوه چې له امله یې تر دېرشو زیات ملکي کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلخ د ولایت شورا غړو یو ځل بیا په مزار شریف کې د ایراني وژل شو ډیپلوماټانو په نوم دی واټل نومولو دفاع وکړه او دغه پریکړه د بیرته اخیستلو لپاره ټول هلې ځلې بې ځای وبللې. د بلخ چارواکي وایي دغه ډیپلوماټان افغانستان ته د خدمت په لاره کې وژل شوی، خو یو شمېر کارپوهان دوی ایراني جاسوسان بولي چې په وینا یې افغانستان ته د تخریبي کارونو لپاره راستول شوی. نور حال مزار شریف د لطیف اسحاق په رپورټ کې
د بلخ ولایت د ولایتي شورا چارواکي اختار ورکوي او وایي چې دغه سرک د نوم نه به ننګه کوي کوم چې د ایرانی ډیپلوماټانو په نوم یې نومولی او د هیچا خبره به په هغوی باندې تاثیر ونه کړي. اما په دې ولایت کې د سیاسي چارو کارپوهان بیا دا پریکړه هجولانه بولي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر افضل عدید وایي ایران هیواد هغوی سره د مقاومت او جهاد په وخت کې زیاته مرسته کړې او همداوس د ایران په تهران ښار کې د مولانا جلال الدین احمد شاه مسعود او ناصر خسرو په نومونو واټونه یې نومولي او هغوی هم بالمثل اقدام کړی ده. نوموړي نن په یو خبري ناسته کې وویل هغوی په خپله خبره ولاړ دي او د ملي شورا استازي دي، په دې برخه کې خپلې ټولې بې اساسه خبرې بیرته واخلي. دا موضوع مونږ او د مونږ خلکو او د ولایت مقام اداري آیت تایید کړی ده. په خپله خبره ولاړ یو او هیچا ته هم اجازه نه ورکوو چې په دې هکله څرګندونه وکړو. مونږ خپل تصمیم نیولی او باید د ملي شورا استازي خپله خبره بیرته واخلي. له بلې خوا بلخ ولایت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا دا کسان ډیپلوماتان نه بلکې د سپاه پاسداران او د ایران د استخباراتو جاسوسان بولي. ډاکټر عبدالوکیل متین یو له همدې سیاسي کارپوهانو له جملې نه ده چې وایي مونږ هیڅکله هم احمد شاه مسعود، ناصر خسرو او مولانا جلال الدین د څو تنو جاسوسانو سره پرتله کولای نسو.
اونا میگن که در ایران جادی بنای مسعود وجود داره، در ایران جادی بنای مولانا وجود داره. اولا ببینین
هغوی وایي چې په ایران که د ناصر خسرو، مولانا جلال الدین او احمد شاه مسعود په نومونو واټونه موجود دي. احمد شاه مسعود، ناصر خسرو او مولانا جلال الدین هیڅکله هم د ایران د تجزیه طرح نه درودله، اما دا جاسوسان او افغانستان د تجزیه
کړو. تجزیه که ایران تا نه کده بود، اما شاه مسعود هیچ وقت تجزیه ایران نه خواسته بود.
وکیل متین چې خپل په مزار شریف خار کې د ډیپلوماټانو فعالیت په تیرو کلونو کې څرلای دی وایي په هغه وخت کې په ښکاره ډول د افغانستان په چارو کې د ډیپلوماټانو لاسوهنه کوله او د ډیپلوماټانو په جامو کې پوځي دنده درلوده.
اینا خو مثلا من در جاده های
مزار شریف که پروخان دول دا دیپلوماتان و لاجسپیکرون و پلاس که نیولی و او پواتونو که کرزیدل خلق طالبان پر ضد تشویق کول دا دی افغانستان کورانه استون زوا او ایران سره ایز رب ندرادا چا دا یو روخانه مداخله و دی افغانستان پر چار رو
که
سیاسی کارپوهان وای دا وړاندیز د دې مخې لپاره ایران له خواتر سره سوی و چې افغانستان که یو لشتون زیرا منسته کری او په دې کار بریالی هم ساد. هغوی وایي څرنګه چې د جمهور رئیس حامد کرزي تر څنګ یو شمېر بهرني جاسوسان را ټول سوي دي، د بلخ والي اداره هم د دې امر نه مستثنا نه ده او باید والي دې ټکي ته پام وکړي.
و موندل چې د بلخ د ولایتي شورا غړو یو ځل بیا په مزار شریف کې د ایراني وژل شوو ډیپلوماتانو په نوم دی واټل نومولو دفاع وکړه. په بلخ ولایت کې چارواکي وایي د ابو مسلم خراساني واټي د ایران په غوښتنه د دې هیواد وژل شوو ډیپلوماتانو په نوم کړی دی. دغه ډیپلوماتان چې شمېر یې لس کسه ښودل کېږي د طالبانو لخوا د مزار شریف د ښار د نیولو په مهال وژل شوي دي. که څه هم د بلخ چارواکي د خپل دغه اقدام دفاع کوي، خو ځینې څېړونکي به دا پیلوټان دا ډیپلوماتان جاسوسان بولي چې د دوی په وینا خپله تهران په امر وژل شوي او طالبان په کلاس نه لري. دغه ډیپلوماټان دوی وایي چې په 1990 ملسیزه کې د ډیپلوماټانو په جامه کې د افغانستان د تجزیې لپاره د هیواد ته راستول شوي او د تهران په حکم وژل شوي دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ایراني ډیپلوماټان چې شمېر یې 10 کسانو ته رسېده، د 1990 میلادي کال د اګست په 8 نېټه، هغه مهال چې طالبان د مزار شریف ښار ته ننوتل، وژل شوي. د رد پای فرعون د کتاب لیکوال رزاق مامون وایي چې تهران په دې کار سره هغه شواهد له منځه یوړل چې د افغانستان د تجزیې لپاره یې ترتیب کړي وو. له بلې خوا، د افغانستان د مشرانو جرګې د دیني او کلتوري چارو کمیسیون پرون د هیواد د اطلاعاتو او کلتور وزارت له چارواکو وغوښتل چې په مزار شریف ښار کې د ایران د وژل شوو ډیپلوماتانو په نوم د یوه سړک له نومولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤلینو هم د بلخ ولایت د چارواکو دا پریکړه وغندله.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. جان اقا الکوزی ته بغښ شو.
فارن پالیسی خبرونه پر وستې غنه کې د کوټې د شورا د فعالیتونو په اړه یو مقاله لیکلی او په برخه کې لیکي د کوټې شورا نه یوازې په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو سرګندوی ده، بلکې دا شورا د پاکستان د بے ثباتۍ مظهر هم ده. خبرونه لیکي د کوټې شورا په کاره د پاکستان په سترو خاورونو کې چندې ټولوي او د کوټې بلوچستان د هغو لاریو سوزولو ته هڅوي چې په افغانستان کې د رناتو ځواکونو ته مواد لیږدوي. خبرونه زیاتوي د بلوچستان خلکو څوک لوړاندې ویل چې د کوټې شورا له دوی څخه یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو پر ضد وجنګيږي. خو دا مهال موضوع بدل شوی او شورا له خلکو غواړي چې یوازې د امریکایانو پر ضد نه، بلکې د پاکستان پر ضد هم باید وجنګيږي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي که څه هم چې په پاکستان کې خبری رسنیو تر ډیره حده د پاکستان په چارو کې د امریکا مداخلو ته پام اړولی، د کوټې شورا مداخلې او د پاکستان له ملي حاکمیت څخه د هغوی سرغړونې له پامه غورځولې دي. خبرونه لیکي د ټولو نظر پښتنو په خلاف چې وای په سلو کې 15 پاکستانیان د امریکا پر ضد دي. بلوچستان داسې ځای ده چې له امریکا سره د خلکو مخالفت پکې کم دی، خلک د طالبانو سخت مخالف دي او د متحده ایالاتو مرستې ته سترګې په لار دي. د خبرونه په باور د بلوچستانو د نارضایتۍ دلیل دا ده چې لوی خوا په ټولنه کې فیوډالي سیستم حاکم ده چې تر ډیره حده بلوچستان د نورو ایالتونو د سردارانو لخوا اداره کیږي او بل دا چې د کوټې شورا ورباندې حاکمه شوې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د پاکستان پوز چې د کوټې شورا حضور پر رسمي ډول ردوي، په حقیقت کې پوز د کوټې شورا په حضور او د غرض په افغانستان او پاکستان کې د هغوی په ونډې او فعالیت خبر ده. د پاکستان په پوز کې د زیات شمېر پښتنو د موجودیت او په سیمه کې د کورنیو شخړو له وجې د پوز لاسونه تړلي دي. فارن پالیسی خبرونه په یوې بلې مقالې کې تر دې سرلیک لاندې ولې خلک د افغانستان په اړه خبرې نه کوي لیکلي، د افغانستان جګړه مو په یاد ده چې د خې جګړې په نامه د سپتمبر 12 تروریستي حمله وروسته پیل شوه او په څو دلایلو په حق جګړه بلل شوې وه. لومړی دا چې د تروریستانو مخه باید ونیول شي چې له امن ځایونو څخه بیا په متحده ایالاتو حمله ونه کړي. دوهم دلیل د افغان میرمنو او انجونو آزادول ول او درېمې په یوې قبایلي وروسته پاتې ټولنه کې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت رامنځته کول او بل دلیل د امریکا د اعتبار ساتل په ګوته شوي ول. د فارن پالیسی د مقالې لیکوال د نیویارکر مجلې د لیکوال ډیکستر فلکن د خبرداري یادونه کوي چې وای په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د زیاتو لګښتونو اوږدمهاله هلې ځلې ممکن ناکامه شي. د فلکن په باور داسې کومې نښې نښانې نه تر سترګو کیږي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دي په دې هیواد کې یو فعال حکومت تر شا پاتې شي. د مقالې د لیکوال په وینا جمهور رئیس بارک اوباما او د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میت رامنی یو هم په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویلي. امکان لري چې دوی د افغانستان په اړه د نظرونو د اختلاف له وجې ځانونه غلي کړي وي، خو له دې دوو کسانو څخه هر یو چې د جمهوري ریاست په څوکۍ وټاکل شي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به د دې هیواد په اړه زیاتې خبرې وکړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو دوام د دې سبب شوی چې د ولسی جرګې ځینې غړي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته کړي. د دې جرګې ځینو غړو د چهارشنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې غږ پورته کړ چې دوی دا تړون د دې لپاره تصویب کړی چې امریکا له دوی سره د هیواد په پولو او امنیت د پولو او امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي. خو پوښتنه دا ده چې افغانستان ته له پولو څخه د باندې د ورپېښو ګواښونو دوام به تر کومه حده دا ډول تړونونه چې د امریکا په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره شوي له خطر سره مخ کوي. حمید مومن په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستانی پوځ د حملو د بندولو لپاره د افغان حکومت د هڅو له ناکامېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د ولسي جرګې ځینې غړي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون تر پوښتنې لاندې راولي. د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې ځینو وکیلانو له رایه دا مسله مطرح کړه که امریکا او نور هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک اړیکې لري د دغو حملو د بندولو لپاره اقدام نه کوي نو دا تړونونه باید لغوه شي. په جرګه کې د فراه ولایت استازي سرور عثماني او د لوګر ولایت وکیل محمد اکبر ستانکزي په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی دا سندونه د دې لپاره تصویب کړي چې دغه هیوادونه له دوی سره د پولو په ساتلو کې همکاري وکړي.
دغه ستراتیژیک پیمان څه معنا؟ نو که چیرې دوی په خپل لغه باندې له موږ سره اغنه کوي نو هیڅ ضرور نه ده باید دا لغوه شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان خاینانه حملې روانې دي دوی د نظر په توګه ګوري، موږ باید په دې اړه یوه مصوبه صادر کړو. کامداسي وی نو باید دا تړونونه لغوه کړو.
د ولسی جرګې د غړو له سرګندونو داسې ښکاري چې افغانان په دې تمه دي چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری باید د هغو ګواښونو په وړاندې چې له پولې بهر متوجه دي د افغانستان دفاع وکړي. خو د سیاسي چارو کتونکو بیا په دې برخه کې افغان دولت پړ بولي او وایي چې افغان مشران باید دا مسله له خپلو متحدینو سره په واضح توګه مطرح کړي. محمد یونس فقور وایي چې که افغان دولت په دې برخه کې مناسب ګامونه پورته نه کړي نو په ولسی جرګه کې ځینې عناصر چې د ګاونډیو هیوادونو په لمسونه د دې تړون مخالفت کوو یو ځل بیا فعال شي.
تشویش دی چې دا وازه جنجالی کوي. نو خبره دا ده چې هغه خود فرض عناصرو ته په پارلمان کې چې د تړونونو زدوه یو موقع برابرېږي چې اواز اوچت کړي چې دا تړونونه نو څه ضرور فکر کوم چې زموږ به ملي دوستان هم دې ته توجه وکړي. ولې خو فکر غوی چپ ته یو وزارت خارجه رسمي غوښتنه نه کوي او موږ دروسه نه په خبر
ایران او پاکستان هغه دوه گاونډي هیوادونه دي چې د افغان کتونکو په وینا د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو مخالف دي. ایران خو بیا د سند د تصویب د مخنیوي لپاره په کابل کې د خپل سفیر ابوال فضل زهراون په وسیله پراخې هڅې هم وکړه خو کومه نتیجه ورنه کړه. له بل لوري په کابل کې د امریکا نوی سفیر جیمز کیننګ هم دا مني چې هیواد مکلف دی چې د ستراتیژیک تړون له مخې د هرې بهرنۍ حملې په وړاندې افغانستان دفاع وکړي. د پاکستان راکټي حملو ته په اشاره وویل چې دوی هم دا وس په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره په دې اړه په خبرو بوخت دي.
دوی وایي د ستراتیژیک مشارکت تړون وایي چې کچېرې پر افغانستان حمله وشي نو موږ به هغې ته په تر ټولو غوره لار د ځواب ویلو لپاره مشوره کوو او دا هغه څه دي چې موږ یې کوو. موږ له دواړو په کابل کې د ستاسو له مشرانو او په اسلام آباد کې د پاکستان له مشرتابه سره خبرې کوو تر څو وپوهیږو په اصل کې څه پېښ شوي دي.
افغانستان وسوس د امریکا، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا، جرمني چې د لویدیز مهم هیوادونه بلل کېږي او د هند په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره د بیلابیلو موضوع لپاره ستراتیژیک تړون نه لاسلیک کړ. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې استرالیا، ناروې، چین او له ترکیې سره هم په ورته تړونونو خبرې روانې دي.
و همون دلته د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو دوام د دې سبب شوه چې د ولسی جرګې ځینې غړي له امریکا او ځینې نورو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو تړونونو په اړه پوښتنې راپورته کړي. په عین حال کې افغان ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي بریدونه سمدستي ودروي او خبرداری ورکړ چې که دغه حملې دوام وکړي هغه به د افغانستان او پاکستان پر دوستانه اړیکو منفي اغیز وکړي. ولسمشر کرزي دا خبره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته په سعودي عربستان کې چې دواړه مشران د اسلامي همکارۍ د سازمان په سر چې د ګډون لپاره د هیواد تللی وکړه. دواړو مشرانو د دې سرمشیزې په حاشیه کې سره وکتل او موافقه یې وکړه چې یوه ګډه پوځي ډله دې د پاکستان لوري پر افغانستان د راکټي حملو په اړه څېړنه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې د پاکستان د راکټي بریدونو درولو لپاره لازم اقدام وکړي. دغه ټولنې پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. نور حالې له کابل د جمیل ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن د یو پریکړلیک په صدرولو سره له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې باید غلي پاتې نشي. د ټولنو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د مدني ټولنو د فدرېشن لخوا یو پریکړلیک هم صادر شو چې د مدني ټولنو د فدرېشن مشر صدیق منصور ولوست. د دې پریکړلیک په یو برخه کې داسې راغلی و:
د پاکستان پوځ لخوا د افغانستان پر خاوره بریدونه او افغان وژنه ډېر ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د هیواد مدني، ټولنیز، علمي او فرهنګي ارګانونه او شخصیتونه له پاکستاني او افغاني خواوو په ټینګه د دغې سترې غنیزې او افغان وژنې د پای ته رسولو غوښتنه کوي. فدرېشن د افغانستان او پاکستان پر دولتونو نړیواله ټولنه، ملګری ملتونو، اسلامي کانفرنس او سازک سازمان هم غږ کوي چې نوره چوپتیا ماته کړي او د دغې سترې غمیزې له امله د نورو راولاړېدونکو ناوړه عواقبو مخنیوی وکړي.
دوی له افغان حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان د دا ډول حملو پر وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي د سه شنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره په کتنه کې وویل چې دا بریدونه د پاکستان په خیر هم نه دي. د رپورټونو له مخې په تیرو څلورو میاشتو کې د پاکستان له لوري په کونړ او نورستان د توغندیو شاوخوا 3,500 بریدونه شوي چې لسګونه تنه ملکي وګړي پکې مړه او ټپیان شوي دي. بلخوا افغان حکومت هم تل وایي چې غواړي د ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې دوی تر اوسه د پاکستان په هدف نه دي پوه شوي چې ولې پر افغانستان راکټي حمله کوي. د دې ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته جزئیات وړاندې کړل.
موږ د دې حمله په برخه کې د پاکستان حکومت ته هیڅ ډول اندېښنه نه وینو چې د دې لامل سي چې هغوی پر یو بل هیواد راکټي حمله وکړي. دا د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او بله ستونزه دا ده چې ISI د دې هیواد ملکي حکومت ته غلط معلومات ورکوي. د دې غلطو او گمراه کوونکو معلوماتو په پای کې د پاکستان د ملکي حکومت مسؤلین وایي چې موږ د خپلو اندېښنو لپاره پر یو بل هیواد راکټي حمله کوو.
د پاکستان لخوا راکټي حمله په دې وروستیو کې په یو جدي ستونزه بدلی شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو جدي غبرګونونه او غصې هم راپارولې دي. د دې بریدونو د نه مخنیوي او په افغانستان کې د ځینو نورو امنیتي پیښو له امله د دفاع او کورنیو چارو وزیران د ولسي جرګې لخوا استیزا او سلب اعتماد کړای شول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وره.
د سوداګری او صنایعو خونې د افغان ولسمشر حامد کرزي د وروستي فرمان ملاتړ وکړ چې په هیواد کې د اداري فساد مخنیوي او اصلاحاتو راوستلو لپاره ورکړی دی. د دې ادارې مسؤلینو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې فرمان د عملي کولو لپاره جدي کار وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل اداري فساد دی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هیواد اقتصادي غښتلتیاو د فساد مخنیوي لپاره د ولسمشر د وروستي فرمان عملي کول ضروري بولي. د دې ادارې د نړیوال اړیکو رئیس ازرق شافیزی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د هیواد اقتصادي ودی د پرمختګ لارې د فساد ډب کړي او د اقتصادي ودی لپاره د ولسمشر د وروستي فرمان عملي کول مهم وبلل.
موضوع فساد یکي از مسایل بسیار نه تنها
د اداري فساد موضوع نه یوازې په نړۍ کې د افغانستان له حیثیت سره تړلې ده، بلکې زموږ له نظره د اقتصادي ودې مخه یې هم نیولې ده. د سوداګریزو مالونو بیې ډېرې لوړوي، زموږ سوداګریز سیالۍ کمزوري کوي. د دې لپاره چې موږ یو منل شوی ګټور او اغیزناک اقتصادي سیستم او په صادراتو کې ښه سیالي ولرو، نو لازمه ده چې اداري فساد له منځه یوړل شي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو د ولسمشر حامد کرزي د وروستي فرمان په اړه په دوه برخو کې وړاندیزونه هم وکړل چې یو یې د پروګرامونو او پالیسیو جوړولو او بل یې هم د عملي اقداماتو په برخه کې و. د ښاغلي کرزي دغه نوی فرمان ټول حکومتي ادارو ته د فساد پر ضد مبارزې او اصلاحاتو د راوستلو لپاره بیلابیل وختونه ټاکلي او ټینګار کوي چې هر اداره باید په دې برخه کې جدي عمل وکړي. د سوداګرۍ خونې عامل قربان حق جوړ د خونې د وړاندیزونو د وړاندې کولو پر وخت سپارښتنه وکړه چې د عوایدو پر قانون دی لسره غور وسی.
نن چې د وایدو د راټولولو په برخه کې اداري فساد موجود دی، د قانون د کمزورتیا له امله دی، د پروسیجرونو او کړندلارو کمزورتیا ده. پر وارداتو د مالیاتو قانون جدي ستونزې لري. پر خلکو د مالیاتو فیصدي ډېره لوړه شوې ده. د خپل د فساد لپاره لاره جوړوي. نو زموږ یو مامور یا دولتي کارکونکي له سوداګرو سره ځانته یو لاره جوړوي.
اداري فساد په افغانستان کې یوازې د اقتصادي غښتلتیا مخه نه نیولې، بلکې اداري فساد په هیواد کې ډېرې نورې جدي ستونزې هم پیدا کړي. د لوی اقتصادي پروژو نه بشپړېدل، ناامنۍ، د ځمکو غصب، په دولتي ادارو کې د قانوني کارونو پر وړاندې د بډې اخیستل او په عدلي او قضایي ادارو کې د دوسیو ځنډېدل هغه څه دي چې کارپوهان د اداري فساد بیلګې بولي او خلک یې له حکومت څخه لیرې کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګلرحیم احمد زیل کابل څخه لیکي دا چې ایران موږ ته ځان مرګ را لیږي او زموږ بې ګناه ورونه وژني او په مزار کې بیا د ایرانیانو په نوم واټ نومول کیږي دا ډیره د شرم خبره ده. هیله کوم چې داسې ونه شي. بریال د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د اوزبین د ګروچی د کلي اوسیدونکی لیکي زموږ په سیمه کې یو ښوونځی دی چې د حسین خیلو د ښوونځي په نوم یادیږي او متوسطه ده. زموږ د پوهنې وزارت څخه دا هیله ده چې زموږ دا ښوونځی په لیسې بدل کړي. اتنیمه بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې واشنگتن ایران د سوریې په چارو کې په لاسوهنې تورنوي، خو وایي چې اوس مهال امریکا په سوریه کې د الوتکو د پرواز د بندیز د سیمې د رامنځته کېدو په فکر کې نه دی. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدل شي، خو اوس به بیا هم ناجیه صافی ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سې شنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د ایران لاس دی. د ډنمارک اردو په هلمند ولایت کې د خپل یو عسکر د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ماليزیا فدرالي محکمې فیصله کړې چې یو افغان سوداګر استرالیا ته وسپارل شي. د ماليزیا د پایتخت کوالالمپور پولیسو سید میر بهرامي تیر کال د قاچاقبرۍ په تور د استرالیا په غوښتنه نیولې و. راپورونه وایي د پاکستان د هوایي ځواکونو په ویډیو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر او شپږ وسلوال وژل شوي دي. د اسلامي همکارۍ سازمان د سوری غړیتوب تعلیق کړ. دغه اقدام په سوریه کې د یغیانو پر ضد د بشر الاسد د رژیم له خشونت ډکو اقداماتو سره تړاو لري. د سوری په شمال کې د وسلوالو مبارزینو په یو مورچل باندې د دولتي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه شل کسه وژل شوي دي. د عراق چارواکي وایي پرونی بریدونو په دغه هیواد کې لږ تر لږه نه کسان ووژل. او یو نوی کلن شهزاده فلپ د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت خاوند د هغه سل عمله چې احتیاطي اقدامات بلل شوي په روغتون کې بستر دی.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنده څپه اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. په داسې حال کې چې سوریه دولتي ځواکونو په مخالفینو باندې خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی، په سیمه ییزو نړیوالو غونډو کې په دې هیواد کې د الوتکو د پرواز د بندیز د الوتکو د پرواز د ممنوع زون د رامنځته کېدو موضوع توده شوې ده، خو روسیه او چین له دغه کار سره مخالفت کوي. واشنگتن چې ایران د سوریې په چارو کې په لاسوهنې تورنوي وایي اوس مهال امریکا په سوریه کې د هوایی قلم راو په هوایی قلم راو کې د الوتکو د ممنوع زون د پروازونو د ممنوع زون د رامنځته کېدو په فکر کې نه دی، بلکې په دې غور کوي چې د دې هیواد کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې خوندي وساتل شي. په دې اړه نور حال د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وایي د متحدو ایالاتو دفاع وزارت یا پنټاګون په دې جدي فکر نه کوي چې په سوریه کې د الوتکو د پرواز د بندیز یو سیمه رامنځته کړی شي. لیون پنیتا د څرګندونې په واشنگتن کې په داسې مهال وکړي چې ریپورټونه وایي د بشار الاسد رژیم په مخالفو ځواکونو باندې خپل هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وویل چې د دوی زیاته پاملرنه اوس دې ته ده چې د سوریې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې مسؤولې او خوندي وساتل شي. د امریکا دفاع وزیر په ایران دا تور هم لګاوه چې کوشش کوي داسې ملیشي وروزي چې د مبارزینو په مقابل کې د سوریې د رژیم له پاو سره مرسته وکړي.
وی آر سینګ ا ګروینګ پرزنس بای ایران اند دات از
مونږ په سوریه کې د ایران حضور وینو چې ورځ تر بلې زیاتیږي او دا د مونږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ خبره ده. مونږ فکر کوو چې ایران باید دا رول چې په اوس مهال خطرناک دی او په سوریه کې روانه مرګ ژوبله نور هم زیاتوي ونه لوبوي. ایران کوشش کوي داسې یو رژیم پیاوړی کړي چې مونږ فکر کوو بلاخره نسکوریږي. چې په زغرد وویل شي دوی د سوریه د ولس کړاو او بدبختی نور هم اوږدوي. د غراز د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی خبریالانو ته وویل چې له دولت پلو ملیشو څخه د دې لپاره کار اخیستل کیږي چې د سوریې په پوز باندې فشار کم شي.
18 months or so.
De Suriya pauz le zaban de atal us mesh rahi se jangi ki aw pada gasi halat ke har pauz bayad bay aprikli pada hal ke che pa Suriya bande bandizuna lagawal shimi di aw nur fisharuna hamsta pauz de ikmalato lastun de sara makhamakh dai dui de moral aw manawiyato de baylalo mushkilat ham lari tarso che dui pa jagla bukhtwi da dawl tawanuna aw talafat bagali no ze waqian fikr kom che zaka Iran de daga se yemi malishi de julawalo hal zane gandai kali tarso de Suriya le pauz fishar kam kali
in to form this militia to take some of the pressure off of the Syrian military.
ایران چې د نن په سوریه کې د انقلابیونو په ځپلو کې د بشار الاسد له رژیم سره مرسته کړې د سه‌شنبه په ورځ په مکه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې د مسلمانانو د یووالي غوښتنه وکړه. د سوریه د رژیم پخوانی صدر اعظم ریاض حجاب چې تیره اونۍ له رژیم واوښته او اردن ته یې پناه ویوړه خبریالانو ته وویل چې د بشار الاسد رژیم د سوریې له درېمې برخې کمه سیمه په خپل واک لري او د نسکورېدو په حال کې دی. نوموړی یو میاشت مخکې صدر اعظم ټاکل شوی وو. د دې حکومت هغه ادعا رد کړې چې ویلي وو دای له دندې لری کړای شوی دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
او سم بیرته کورنیو موضوعات یو راپور اخلو. د کابل ښار په جنوب ختیځ سیمه کې افغاني هندوانو ته د کور جوړولو لپاره ځمکه ځانګړې شو. په کابل ښار کې میشتو هندوانو ویل د سیمه له ودانې دو سره بده دوی د اوسېدو او مذهبي مراسمو د ترسره کېدو ستونزې هوارې شي. نور حال له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په یو سیمه کې د لومړي ځل لپاره سلګونو افغاني هندوانو ته د کورونو او هندوسوزان د جوړولو په مقصد یو ځمکه ځانګړې شوه. دا ځمکه د کابل ښاروالۍ د یویشتمې ناحیې برخه او د ښار د جنوب ختیځې سیمې د یوه غره په لمنه کې پراته ده. په دې مناسبت په سیمه کې د هندوانو جوړې شوې غونډې ته کابل ښاروال انجینیر محمد یونس نواندیش وویل چې افغانی هندوانو له کلونو راهیسې د کورونو او هندوسوزان د نشټوالي ستونزه لرله او د دې سیمې له ودانې دو سره به د دوی ستونزه کمې شي.
دا ساحه چې تاسو وینئ یو وسیع ساحه ده. دلته موږ تقریبا شپږ اتیا جریبه مځکې دي چې دلته موږ هم د سوځولو د ځای او هم دلته یو ډېر ښایسته پارک او ځینې د اوسېدو کورو پلان مطرح کړی ده چې دوی ته دا زمینه برابره و چې د خپل مذهبي مراسم بې د کومه مشکل سره دلته سرته ورسوي او نن د دغه پروژې افتتاح.
کابل خاروال وویل دا سیمه تش په تجربه پلانواله لري او په لومړی پړاو کې به کابو 1500 هندو کورنۍ وته د کور جوړولو نمرې ورکړل شي. د افغاني هندوانو په استازي توپ د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریال وویل په هیواد کې دیش کلنو جنگونو لکه څنګه چې د هیواد مسلمانانو ته مالی او ځاني زیانونه ورسول په همدې توګه د هیواد هندوان هم لډول ډول کړاوونو سره مخ کړل. هنریار وویل د کابل ښار هندوانو د کورونو پر نشټوالي سربیره هندوسوزان هم نه درلود او د دې له امله له سختو ستونزو سره مخ وو. دی وویل د دې سیمې له ودانۍ دو سره به وکړی شي مذهبي مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
در طول 10 سال ما بامندیر چنین مشکلات بودیم. ساحه قبلا ما داشتیم که در قلاچه بود.
پاتی رو کلونو که لدی رو ستونز و سرمخو موگ پا قلاچه که هندو سوزان درلود. خو پا جنگو که ده حقی گرد چاپی رو ودانه جوڑ شوی. ده سیمی خلکو ده هندو سوزان پا مراسمو که ستونزی پی خوالی. البته حقی وو. خو موږ هم ستونزې لرلې. هیله منه یم دلته به د هندو سوزان په جوړولو زموږ ستونزې کمې او کوم هندوان چې کورونه نه لري د کور خاوندان شي.
په کابل ښار کې د هندوانو کورنۍ د سنگ تراشۍ پروان کارتې او میرویس میدان کې اوسېږي. دوی اکثره په وړو سوداګریو بوخت دي. په هیواد کې له جنګونو مخکې یوازې په کابل ښار کې د دوی د کورنیو شمیر زرګونو ته رسېده. خو د جنګ ناخوالو اړې کړې چې اکثره هندوستان ته کډه شي. په وروستیو لسو کلونو کې د دوی ډېره کورنۍ بیرته هیواد ته ستنې شوې دي او غواړي چې د هیواد د اساسي قانون سره سم د هیواد د ټولو اتباعو په څیر په دې هیواد کې ژوند وکړي او له مدني حقونو برخمند شي.
په همدې راپور سره نور د راپورونو او مطالبو خپرېدو ته وخت نه لرو خو ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبا په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې د روژې مبارک شپې او ورځې مو په خیر تیر شي، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه راغلي دي، په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم را رسیدلی دی او داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. ډیر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګران اوریدونکو محترم و دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول تلیفوني پیغام دی وګران ورور په نامه دی عزیز ده چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې لخپلې کورنۍ څخه بې درکه شوی دی. دا پیغام به واورو. ورپسې به بیا نور تلیفوني پیغامونه هم واورو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي.
و عزیز د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ دربات اوسېدونکی یم او تقریبا د ډېر وخت کې زه چې خپل کور نه دره کوم په ایران کې بندي وم چې اوس پیالن د افغانستان په سیمه کې یم. زما کور په هلمند ولایت کې د نوزاد ولسوالۍ کې په رباط کې د دغه د میرامزا کا زه یم. زما قربان که دغه زما زغوري بیا دې زما سره په دغه نمبر باندې خبره وکړي. سپر وسو نن وي یو سلایا وسوشل
یو ښکلی په هلمند کې په کوم پرځای په نامه د سالی د پلار نومې عیسا خان دی، د نیکه نومې عمر خان دی، د کاکا نومې وزیر خان دی، د بل اکا نومې فکر خان دی. دا په هلمند کې به ورونه دلته په خاطه کې مشاوي کې وو چې درک نه دی معلوم ار څوک چې دغه خلګې بولیدلی یا پته ور معلومي. ما چې په دغه شماره تلیفون وکړي سپر آیا شل سلرویش یو سل دیارلس یو ځل بیا شماره سپر آیا شل سلرویش یو سل دیارلس. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ زمونږ د خبرې کوم. دلته یو نفر دی د اصل خان ته نامه ځان معرفي کړي د پخوا سره راغلي د کوچنیوالي سره. خپل د پلار نوم یې امنزه دی، ورونه نوم یې امنزه، او زه د کوچنی راغلی یم. د هغه ځای څخه د دغه سره د یو ځای راغلی خپل وطن شبرغان معرفي کړي لابل د ولسوالۍ نوم یې امنزه. نو چې شناخته کړم نو د ازما پیغام اوري د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ زمینداور کې لونه چا یا اودار تجارتي د زائر هغه پوښتنه دي چې تاسو دا سره وسره دي. السلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس به زه تاسو ته یو ایمیل درولولم. دغه ایمیل مونږ ته محترم ورور عبدالصمد را لېږلی دی. دی په خپل دغه ایمیل کې له ازادي راډیو څخه مننه کوي چې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام لري، ځکه له دغې لار نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. بیا په ایمیل کې لیکي چې د دوی یو خپلوان چې نوم یې ابراهیم ده او د پلار نوم یې عبدالرزاق ده چې د ملا اکا په نامه هم مشهور دی ورک شوی، او وایي چې دغه شخص د سپین بولدک د قاضي له زیارت څخه ده. ګران ورور په خپل ایمیل کې لیکي چې د لیوچانه اوریدلی دي چې د ابراهیم په هکله په ازادي راډیو کې کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده په هکله پکې معلومات دي. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د ابراهیم په هکله داسې څه معلومات پیدا نه کړل. خو ګران وروره، دا د تاسې ایمیل مو ولوست. که څوک د ابراهیم په هکله څه معلومات لري نو تاسو ته کولی شي چې تلیفون وکړي. د محترم عبدالصمد د تلیفون شمیره دا ده، د موبایل شمیره ده 03-421-2000-9 کویټه پاکستان. البته محترم اوریدونکو، کله چې تاسو دغه ورور ته تلیفون کوئ د پاکستان کوډ مو له یاده ونه وځي. د تلیفون شمیره بیا ور بیا وایم 2000009. ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار وار سید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
ہلو، السلام علیکم. زاب ظاہر بہر من ولایت د مساکلا ولسوالی د کنچو کلی څخه خبرې کوم. زما ورور په نامه د عبدالناصر چې د حاجي مولی عبدالله صاحب زوی دی، دا درې کاله کېږي چې نظره کوي. که دوی په خپل زما ځان اوري یا بل څه او یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري، نو ماته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي: 0 9 1 9 3 2. شماره بیا تر تکراروم: 0 9 1 9 3 2. بل شماره بیا: 0 9 4 4 1 9 1 4. بل شماره بیا تکراروم: 0 9 4 4 1 9 1.
سلام علیکم یار جان، خدا خرابان تا در پتاون در اخشان نمانگ یاو دکترز دا چه ایران تطلع پنم دی جلیل دا یاو کال کی گی چه فتح نشتا نزنگ وحی او زمای تلیفون چه میرا چاہتے فتح پدیش ما دمات رو پتاماش کسی سپر وحاویا 500 سوار لس 500 سوار لس 3. خدای پاوان
یعنی طلاع دا پارا دا ولایتا خاصیتی دا ولسوالی دا خوشکاری دا کنی سیدون کن مش په نامه د نوید د ډیر له سکالو الګ دی، د غپلار نه غپار نه میږي، د بابو نه میږي، د خالد بابو د فرا د شار څخه د ډیر له څوار له شپې ته تندل څه شو کې چې نه درا کړی کیا سره درا کړی په دغه شمارې د ټلیفون وکي $1500 ان انعام لري څه پر وسه ونه میږي څنګه یا دریشته ته څه پر نه شماره یې ور دی څه پر وسه ونه میږي څنګه یا دریشته ته څه پر نه ارے وہ چې پیدا کړ دا کوچنی بیډي تر کور په لور سي او دا چې شرام ده چې دا به کشرام ده په دې تو باندې لږ معلوم نه بریتونه تازه راغلي دي دا هیڅ هم نه لري کوي چې دا دې لپاره وړي ادم نو باید لپاره د هري لري ازادي راځو څه خایش کوي چې مش خبر کی نقطه ته امان
ولایت پروان د سنوار ولسوالۍ د کارسان د پښاور سیزنکو چتسند سال 15 کلن د چینار ګل زوی د بادام ګل وراره مالا تارو خوراره چې د شان به پورا او الا تور زګی چې ورک سوای دی د سیاګر دا د سنوار ولس ولای تر ما باینا کچا ته پته ای او یا چا سره ای نو په د سماره دا ما ته تلا پر کان دی سپور وسرو یا نه پانزو شپداویا اتلا سماره واری بیا تکرارو: 0 9 4 5 شپداویا اتلا.
تقریبا معلومات
جابری کله کیږي کور نه درکه دی هیڅ سوال نه لګي کار چا ته پته یې مونږه صدقه کې نه باندې وي چې راځه د افساد فکر وسه واویا بجایا شپږ نه وي ډیر یې 5000 غوانه جایزه لري
زه برا نه زم د غزنه د ولایت د پټه کلندر د کله وسې دن کایم دوه لورانه یو نو سکلن او بل یې څه نو سکلن دا درې نه سړي د خپل کور نه برکه سوي دي کار څه معلومات یې نو ته د بل نمبر زنګ وایي 0 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
الو السلام علیکم زمیرافتین خبر کوم له پاکستان مغه عزیز ورکت خان میګه پلان مې شربت خان ورونه مې جمع خان جمال جانان شاته دا ورونه دي څوک معلومات لري خان په نامو ورکت څوک معلومات لري اده دا غاغور مو سره به نمبر ټلیفون کې 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3.
د تخت ولایت د خوشغاله ولسوالۍ زمانو رحمت الله دی نور لا په نامه د ادوا کال کې زما یو ورور کې د ماته ژوند سپاته نسته هر ګران عزیز ورور کشي مردې مر سره ورغې پته ورته مرته په دې لبانې معلومات راکې نو ډېر شبې زما د موبایل نمبر 0 3 2 2 3 4 1 5 5 2 3 د موبایل نمبر دی
زړه کا په شاله تغاب ولسوالۍ د نور خل څخه تاسو سره په تماس کې یم زما د کاکا زوی چې نومې ثناءالله او د پلار نومې محمد کامل او د کاکا نومې خیال محمد دی دوه میاشتې کېږي چې د کور څخه نازرک دی که خپله ثناءالله زما غږوري او یا بل چا ته پته وي نو په لاندې شمېرو دې مونږ سره اړیکه ونیسي 0 5 9 9 8 5 2 2. بل نمبر دی 0 5 6 5 5 1 6 6. مخه ادا ده چې سترګې لک کېږي دی. والسلام.
زه محمد شریف زما د کاکوزي په نامه د دادلا د پلار نومې غلام جیلانی اصلي اوسیدونکی دی وردګ ولایت د جاتول سولې د پلوبیک د کلی اوسیدونکی پیلان د هرات ولایت د کندهار په دروازه او د غلطک په کوچه کې اوسیږي. تقریبا دیارلس ورځې مخکې د چهارشنبه په ورځ د نمازګر په څلورو بجو نو درکه شوی دی که څوک د په باره کې معلومات لري په لاندې شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دا دی 0 5 5 3 9 8 او بله شمېره 0 5 5 4 4 4 1. او خپله شیرینی دې واخلي.
بله السلام علیکم. زه پاچا محمد یم د مرور ولسوالۍ نه. زما یو دوست ورک دی په نامه د نجیب د پلار نومې محمد شیر د کرالي اوسیدونکی دی. که چېرته چاته معلومات وي نو ما ترې په دې پته باندې یا په دې ټلیفون نمره زنګ ووهي 0 5 5 4 1. وسلام ازادي راډیو
جما جی سالا زوی دا جی محمد سالم په نام مود دا جی حاجی زوی دا د پنځه لس شپې کېږي نظر کا سوید لہرانا تو بده فات بندے معلومات لري ماته دې په دغه میرا بندے تماس ان سي سپار 78 55 34 319. والسلام.
السلام علیکم. کوم مخکاسم یم د هلمند ولایت ګرنچو صادق خبره کوم. ما د محمد زوی د عالم نظر په نامه میز د پلان نیمه د جلاوی دا غدی مې چې چې نه درکه دې نیم کوټه ټلیفون کړې دي د کچې د زما زغ د ازاجر اډیو د ناری اوري مې را باندې دې کې ما دې په دې شهر زنګ وې چې پر وسه واته چې تا و دې چې څو د درش په پرسې اسما دې دې بیا تکرارو چې پر وسه واته چې تا و دې چې څو د درش په پرسې کدې ته دا څو د ارچا کې مات معلومات راکې زباغه ته څنګه زرا افغانې بخښش ورکم. اخته فرمان.
الو ازادي راديو ته سلام. زه امیر محمد دی غزنی دی قرهباغ اوسیدون کای دی. ما یو زوی دی عمران په نام خپلس کاله عمر دی د 2 کاله کیږي له کوره د شبرغان څخه په خلل د دماغ ونه درکه سوی دی. هر چا د معلومات یې مان کړي په دې نمبر معلومات راکې 0 5 3 9 3 8 5 2. سلام.
زه حفیظ الله د کابل ولایت نه خبرې کوم.
د آزادۍ رادیو د ورکو شویو عزیزانو د لټون پروګرام ته دا پیغام پرېږدم. زما ورور لال محمد د حاجي صاحب عبدالرحیم زوی د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ په قوم زدران د نن نه تقریبا 13 کاله د مخه لا درک شوی دی. لوړ قد لري. هر چاته یې که په اړه معلومات وي په دې لاندنیو شمیرو دې اړیکه ونیسي او خپله نا اټکل شوې شیرینی دې واخلي. په کابل کې د تلیفون شمیره ده 0 4 4 3 1 3 4. په پاکستان کې د اړیکې شمیره ده 0 3 4 4 8 1 9 5 1 4 4. مهرباني.
سلام علیکم. زه د روزګان ولایت چاشنو د ولسوالۍ سګشت کړي سروره خبرې کوم. زه ورکه عجز لرم د باز محمد په نامه. که باز محمد یا داز مایله نه ورې د پاره څوک معلومات لري زما سره دې په دې شماره تماس ونیسه. د چورې د ولسوالۍ د کوستر د سیمې اوسېدونکي دي 0 4 4 3 2 1. وسلام په احترام د ازادي راډیو نه مننه.
زه عبدالغفار د تخار د ولایت د خوجغال د ولسوالۍ د حاجی عبدالکریم حاجی الله عبدالکریم زوی د کراچی څخه خبره کوم. زما ورور تقریبا چې عمر 18 یا 19 کاله دی تقریبا د 2 کاله راهیسې د هغه د مرګ او د ژوند هیڅ پته نشته. که هر یو ورور یا کوم مسلمان د هغه په حق لته معلومات لري نو زموږ سره دې د ټلیفون په نمبر تماس ونیسي. زموږ ټلیفون نمبر دی په پاکستان کې 0301 3 9 4 4. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 9 8 3 4 3 4. دا د ټلیفون نمبر دی. وسلام.
زه میتپل ځنګل پرلیزی د کیمپس او تاسو مخاطب یم. زموږ یو عزیز د عبدالله په نامه د جرلس کال کې چې ورک دی هر چاته کپاته یې مرسته چې پر دې سماره باندې زنګ ووایي 0 3 8 9 3. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 8 9 3. السلام علیکم.
زه یو ورک لرم چې تقریبا د 8-9 کال عمر محمد حضرت خان زوی د پېښور پندو د علاقې د کاموالو د کیم څخه ورک شوی ده تقریبا 1 میاشت کېږي. که په باره کې هر چا ته معلومات وي او چا ته دغه ماشوم په لاس ورغلی وي نو مونږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 3 8 5 1 3 5 0. نمبر بیا تکراروم 0 3 8 5 1 3 5 0. نو مهرباني وکړئ مونږ سره همکاري وکړئ په دې باره کې چې هر چا ته دا ورغلی وي یا معلومات وي نو یا ازادي راډیو د لار نه دې مونږ ته په دې نمبر باندې مونږ ته معلومات راکړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0040 22 14 45 15. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لکه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.